افغانستان د برښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برښنا مزي یو ځل بیا وصل شوې دي. برښنا شرکت چې طالبان اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برښنا بهیر چې د پنجشنبه په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 220 ولټه وارداتي برښنا مزی چې 14 ولایتونو ته برښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکو کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلي دي چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډېر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته لدی چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچانو خبرې پای ته ورسیدې، د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کشتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کشتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کشتیو یو برخه ده. دا کشتی د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. د لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز، او د مازدیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګنی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات می قبول کی قدر منو خوږه زکونکو یو زر به هم تاسو ټول ته شرغ واسم د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو حضرت راتیر زکونکو برترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتنوي قدر منو خوږه زکونکو لکه سرنګ چیز مرسته سو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشوره مرمن اړوند دی. نو افغان مشوره مرمن پیژنه او د هغوی د ژوند په حق له پښ پر معلومات ترلاسه کو. نو هله من دیم چې تاسو ټول قدر منو خوږه زکونکو د لوستر پیپر سره ملتیا وکړي او یو سزده کړي. خو ژغلري زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ تاسو میرمن نازوانه توخی وپیژندل. د هغې د ژوند په حکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهېدلو چې میرمن نازوانه توخی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه او خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې میرمنې د ژوند په حکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو، وپیژنو چې دا افغانه میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمن او خواږه زده کوونکي باید د درس د پیل څخه مخکې د خپلو ځانو سره خپل کتاب، قلم او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ. خو ژغلري زده کوونکو، اوس هم د لوست پر لور باندې راځو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درېیم لوست موضوع عائشه دراني ده. ولو چې میرمن عائشه دراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څرنګه میرمن عائشه دراني وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخ یو له نومیادیو او ځلاندو افغانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. نو خو ژغلري زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم راځئ چې وپیژنو چې میرمن عائشه دراني څوک وه. د عائشه دراني ژوند لیک. نوموړې یوه افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان او پښتني کلتور په تاریخ کې یو له مخکښو میرمنو څخه ګڼل او پیژندل کیږي. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، ولو چې میرمن عائشه دراني یو افغانه شاعره، لیکواله او فرهنګي فعاله وه چې د افغانستان په پښتني کلتور کې د تاریخ یو له مخکښو پرمختللو اتلو او زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه ګڼل کیږي او پیژندل شوې څېره ده. عائشه دراني په 1155 هجری قمری کال د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده. هغه د دراني له شاهي کورنۍ څخه وه. ولو چې میرمن عائشه دراني په 1155 کال چې هجری قمری کال وو، د افغانستان په کندهار ولایت کې زیږیدلې ده، کوم چې د شاهي کورنۍ له جملې څخه ده. عائشه دراني په داسې وخت کې زیږیدلې چې د افغانستان د بدلونونو او جګړو په مختلفو پړاوونو کې وو. له ماشومتوب یې له زده کړو سره مینه درلوده او زکړه علوم په تر سره کولو سره د خپل وخت یو لښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وه. میرمن عائشه دراني یو له هغو افغانو وتلو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې له ماشومتوب څخه یې ډېره زیاته مینه او علاقه له شعر شاعري سره وه، او زده کړو سره یې ډېره زیاته مینه درلودله او خپل علوم په ترلاسه کولو سره یې وکولی شوای چې د افغانستان یو له مخکښو ښځینه شاعرانو او مبکرونو له جملو څخه وشمیرل سي. خوږه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د میرمن عائشه دراني فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. عائشه دراني په خپل ژوند کې ډیر شعرونه لیکلي او لوستلي دي. هغه یو له لومړنیو میرمنو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو سره څرګنده کړي او په پښتو ادب کې یې ځانګړی ځای درلود. د دې په شعرونو کې اکثره د مینې او تصوف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو موضوعګانې وې، او د خپل اثارو له لارې یې په ټولنه کې د افغان ښځو غږ منعکس کړی و. یعنې میرمن عائشه دراني یو له هغه افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې په خپل ژوند کې ډیر زیات شعرونه لیکلي او لوستلي دي. یو له هغو لومړنیو افغانو میرمنو له جملو څخه وه چې خپل فکرونه، ټولنیز او کلتوري مفکرې یې په پښتو ژبه کې په خپلو اثارو کې څرګنده کړي وې، او په پښتو ادب کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړو. د دې شعرونه چې اکثره پر مینې، توصف، وطن پالنې او انساني ارزښتونو باندې ولاړ وه، په دغو موضوعګانو باندې د خپل ډیر زیات شعرونه لیکلي وه، او په ټولنه کې د ښځو د غاښ په منعکس کولو کې ستر رول درلوده. عائشه دراني هم په خپلو شعرونو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې د روشانتیا او پوهاوي په لوړولو کې مرسته کړې، او په دې وتوانېده چې نورې افغاني ښځې الهام کړي. یعنې خوږه او ګللي زده کوونکو، میرمن عائشه دراني یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو په ویلو سره په بیلابیلو ټولنیزو او کلتوري برخو کې روشانتیا او پوهاوی رامنځته کړه، او په ټولنه کې د پوهې کچه لوړه کړه. او همدارنګه دا په دې باندې وتوانېدل چې نورې افغانی ښځې الهام کړي، هغوی ته دا پیغام پرېږدي چې افغاني میرمنې حق او حقوق لري، او دوی باید د خپلو حق او حقوقو لپاره مبارزه وکړي. علم او پوهه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، عائشه دراني په خپلو اثارو او شعرونو سره د افغانستان په کلتور او ادب ژوره اغیزې پریښی دي. هغه نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته وکړله، بلکې په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره په ټولنه کې د ښځو د رول او مقام په اړه د ټولنې په چلند کې مثبت بدلونونه رامنځته کړه. خوږه او ګللی زده کوونکو، عایشه دورانی هغه افغانه مېرمنه وه چې هغې نه یوازې د پښتو ژبې او ادب په وده کې مرسته ترسره کړې ده، بلکې د دې ترڅنګ په خپلو شعرونو کې یې د ټولنیز او انساني لید په وړاندې کولو سره د ټولنې هغه کوم تصور چې و، هغه کوم فکر چې و چې د ښځو د حقوقو په وړاندې باندې و، هم چنان دی وکولای سپای چې د ښځو رول او مقام په اړه د ټولنې چلند ته بدلون ورکړي او د ټولنې خلکو ته مثبت ذهنیت ورکړي. هغې تل د افغانو مېرمنو لپاره د نمونې په توګه پیژندل شوې او د پښتو ژبې په وده او د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور کې تل پاتې اغیزې کړې دي. یعنی میرمن عایشه دورانی یو له هغو افغانو مخکښو میرمنو له جملو څخه شمیرل شوی دی چې د پښتو ژبې په وده او همدارنګه د ښځو د حقوقو او هویت په تحقیق کې د هغې رول په افغان کلتور او تمدن یا هم فرهنګ کې تل پاتې اغیزې پاتې دي او اوس هم د هغې یادونه کیږي. عایشه دورانی د ژوند پړاوونه. عایشه دورانی چې کله کله د عایشه افغان په نوم هم پیژندل کېده، د افغانستان په تاریخ کې یو له نامتو شاعرانو او ښځینه مفکرونو څخه وه. خوږه او ګلریز د کون کولولو چې میرمن عایشه دورانی نه یوازې چې د میرمن عایشه دورانی په نامه سره یادېده، بلکې کله کله د عایشه افغان په نامه سره هم پیژندل کېده. دا د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو افغانو زړورو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. هغه د دورانی امپراتور توری په وخت کې چې د احمدشاه دورانی یعنی احمدشاه بابا عبدلی په واکمنۍ کې جوړ شوی و، زیږیدلې و او په داسې چاپریال کې لوی شوی و چې پښتني افغانی کلتور او تاریخ د ودی او بدلون په حال کې و. هغه مهال یې ادب او فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړله او په دې وتوانېدله چې یو ځانګړی مقام ترلاسه کړي. یعنی میرمن عایشه دورانی چې کوم چې په دورانی امپراتوري کې زیږیدلې و، چې دغه دورانی امپراتوري د احمدشاه ابدالي په واکمنۍ کې جوړه شوې وه او هلته په دې کورنۍ کې دا زیږیدلې وه او یو په داسې یو چاپریال کې درالوی شول چې په هغه وخت کې پښتني افغاني کلتور، تمدن یا هم پرغنګ او همدارنګه تاریخ د وجب او بدلونونو په حال کې وو، پرمختګ په حال کې وو. هغه مهال ادبي او فرهنګي فعالیتونو ته د مخه کړله او دا په دې سره وتمنه دل تر څو په شعر او شاعري کې ځانګړي مقام ترلاسه کړي. شونه او روزنه. د عایشه په زمانه کې ډیرو ښځو تعلیم ته لاسرسی محدود کړی و. یعنی د ښځو تعلیم ته لاسرسی ډیر زیات محدود و. په کوم مهال کې چې میرمن عایشه درنی ژوند کاوه، په هغه مهال کې ښځو تعلیم ته ډیر زیات لاسرسی نه درلودل. هغه وخت ټولنیز او کلتوریز محدودیتونه ډیر زیات و د ښځو په وړاندې باندې. خو د درنی د شاهي کورنۍ سره د تعلق لرلو له امله هغه د تعلیم زیات فرصتونه تر لاسه کړل. یعنی په دې صورت کې که هم په هغه وخت کې د ښځو لپاره د تعلیم پر وړاندې ډیر زیات محدودیتونه و، خو میرمن عایشه دورانی چې د دورانی شاهي کورنۍ سره یې تعلق درلوده، له همدې عمل څخه هغې ته د تعلیم زیات فرصتونه پیدا شول او وی کولای سپي تر څو تعلیم ترلاسه کړي. څرنګه چې د هغې کورنۍ ساينس او کلتور ته پاملرنه کوله، عایشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ونیسي. یعنی څرنګه چې د هغې کورنۍ ډیر زیاته پاملرنه ساينس او کلتوري تمدني او فرهنګي برخو ته کوله، نو په هغه وخت کې ویل چې عایشه کولای شي شعر او فلسفه زده کړي او د خپل وخت شاعرانو او مفکرینو سره اړیکه ولري او د هغوی څخه یو څه زده کړي. هغه نه یوازې په پښتو بلکې په فارسي ژبه هم شعرونه لیکي او د خپل افکارو د څرګندولو لپاره له دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي. یعنی میرمن عایشه دورانی نه یوازې د چې په پښتو ژبه یې خپل شعرونه او اشعار لیکلي دي، بلکې د دې ترڅنګ په دری او ژبه هم شعرونه لیکلي دي چې د دغو دو ژبو څخه یې د وسیلې په توګه کار اخیستل دي او همیشه یې همدغه دوه ژبې په خپل شعرونو کې کار کړی دی. د شعر او ادبي ځانګړتیاوې ولولو چې کوم شعرونه به لوستل دي او کومي ځانګړتیاوې درلودلې. د عائشه دوراني شعرونه اکثره په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعاتو ولاړ دي. یعنی د میرمن عائشه دوراني زیاتره اشعار چې دي په احساساتي، عرفاني او وطني موضوعګانو باندې ولاړ دي او ډیر زیات بحث دي پر کړی دي، هغه هم په همدغو موضوعګانو باندې کړی دي. نوموړي په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه ټینګار کړی دی. یعنی میرمن عائشه دوراني په خپلو شعرونو کې د ځمکې، انسانیت او اخلاقی ارزښتونو سره په مینه باندې ډیر زیات ټینګار کړی دی، ترڅو مینه او یووالی او ټینګښت رامنځته شي. عائشه دوراني د داخلي احساساتو منعکس کولو او د لوی حقیقت سره د نښلولو لپاره سپیوانه موضوعات کارول. د هغې شعرونه د خپل سادګۍ او ښکلا له امله مشهور دي او په ورته وخت کې ژوره فلسفه لري چې د هغې د اثارو ارزښت او پایښت زیات کړی دی. یعنی د میرمن عائشه دوراني چې شعرونه چې ډیر زیات شهرت لري، یوازنۍ لامل یې ډیر زیات سادګۍ ده چې د دغه سادګۍ له امله څخه یې زیات ښکلا لري او همچنان ډیر زیات مشهور دي. د دې تر څنګ یوه ژوره فلسفه هم لري چې د دې عمل څخه یې د دې اثارو ته ارزښت او پایښت ورکړی دی. خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم په دې برخه کې د میرمن عائشه دوراني مرګ او میراث لولو. عائشه دوراني تر نن ورځې پورې د افغانستان د فکري میرمنو، شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو سمبول په توګه یادیږي. یعنی میرمن عائشه دوراني تر نن ورځې پورې هم د افغانستان یو له مخکښو افغانو شاعرانو او زړورو افغانو میرمنو د سمبول په توګه سره پیژندل کیږي، یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. د دې شعرونه او اثار لا هم د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ځانګړي ځای لري او د الهام منبع او له خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د نمونې په توګه پیژندل کیږي. یعنی د دې د ټول شعرونه او اشعار چې دي وسام د پښتو په پښتو کې ځانګړي ځای لري چې د الهام منبع یا هم د سرچینې په توګه سره د خاورې او کلتور سره د مینې او ارادې د یو مثال یا هم د بیلګې په توګه سره پیژندل کیږي. عائشه دوراني په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه په کابل کې اوپات شوه. یعنی میرمن عائشه دوراني په 1202 کال د میزان په شپږویشتمه نیټه د کابل په ښار کې اوپات شوه او له دې پانی نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړې. خوږو قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن عائشه دوراني د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. په دې وپوهیدلو چې میرمن عائشه دوراني څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو خوږو قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس پر راتلونکي برخې ته راځو. د لوس پر راتلونکي برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي به په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته به ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: عائشه دوراني څوک وه؟ دویم پوښتنه: عائشه دوراني کوم کال کې اوپات شوه؟ دریمه پوښتنه: د عائشه دوراني لاسته راوړنې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به په خپلو کتابچو کې لیکئ او ورته به ځواب وایست. وروسته به تاسو ټول درنه زده کوونکي وګورئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره مو د میرمن عائشه دوراني د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. نور نه درنه زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح غواړم په دنن ورځې درس موضوع ته. لمن دیم چې تاسو ټول پر اترو غو جوړ او صحتمند او سجیل د صحت چمې بو پتن می درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ اسم له تاسو دنن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اروندې. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اروند په بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو د تیر ورځې لوسته میرمن عائشه دوراني اړوند وو، د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات په لوستل. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همداسې د زړوري اترې او افغانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. دا چې درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې څلورم لوست موضوع ملالۍ میوند ده. نن ورځ به موږ او تاسو ملالۍ میوند وپېژنو او د هغې د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې ملالۍ میوند څوک وه، څه ډول شخصیت و، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملالۍ څوک، چیرته او څنګه اتله سوه؟ لولو چې ملالۍ څوک وه، چیرته او څنګه اتله قهرمانه مېرمنه ترې جوړه سول. پوره یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ د اتلس سوه اووه اتیا عیسوي کال د جولای اووه ویشتمه د دوشنبې په ورځ سهار د کندهار لوېدیځ میوند په سوزنده دښته کې د محمد ایوب خان تر مشرۍ لاندې افغان لشکر د انګریز یلغلګرو سره په جګړه واوښتل چې افغان ښځو هم پکښې ګډون لرل. د نړۍ په دې مشهوره جګړه کې د افغان لشکر له یو قومندان سره خپله پیغله لور هم وه چې ملالۍ نومېده. لولو چې یو سل یو څلوېښت کاله د مخه په نننۍ ورځ په اتلس سوه اتیایم عیسوي کال د جولای په اووه ویشتمه نېټه د دوشنبې په ورځ سهار په کندهار لوېدیځه سیمه چې د میوند د ښار په نامه سره یادېدل یو سوزنده دښته وه چې په دې سوزنده دښته کې محمد ایوب خان لشکر موجود و، د هغه پوځیان موجود وه. نو د محمد ایوب خان په مشرۍ لاندې کوم لشکر چې و، هغوی د انګریز یرغلګرو سره په جګړه باندې واوښته چې په هغه وخت کې انګریز یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل کړی و او غوښتل یې چې افغانستان د انګلستان یو برخه یا هم یو جز وګرځوي او دلته خپلې سلطنت جوړ کړي. نو په هغه وخت کې سلطان محمد ایوب خان د دوی سره په جګړه باندې واوښتله او د دوی ترمنځ یو خونړۍ یا هم نړیواله جګړه رامنځته شول چې په دې جګړه کې افغانو ښځو هم ګډون درلودله. او د دې مشهورې جګړې په جریان کې یو قومندان و چې د هغه قومندان سره خپله پیغله لور هم شتون درلودل چې د هغې نوم ملالۍ میوند وه. سهار پیل شوې هنري جګړه په داسې حال کې غرمې ته ورسېدل چې ایوب خان د ځان ماتې پکښې حتمي وبلله. د دریو زرو انګریزي او ملاتړي هندي ځواک په وړاندې اوس یوازې پنځه سوه افغانان په نیم ژوندي حالت ولاړ وه. یعنې کله چې دغه جګړه سهار پیل شول تر غرمې پورې دوام وکړله. کله چې د غرمې وخت سو او غرمې ته ورسېدل دا جګړه، نو په دې وخت کې محمد ایوب خان داسې فکر وکړله چې دا جګړه دی نسی ګټلی او دوی به حتماً ضروري له ماتې سره مخامخ کیږي. ځکه کله چې ده د انګریزانو تعداد ته وکتل او د هغوی ملاتړ کوونکو ته یې وکتله، هغه وخت کې د انګریزانو تعداد درې زره کسان و او د افغانانو پوځیانو ځواک چې و فقط پنځه سوه افغان ځواکونه و، پوځیان و چې د دوی په وړاندې باندې ولاړ و او هغوی هم په نیم ژوندي حالت کې ولاړ و. نیمی ژوندي وه او نیمی هم ټپیان و او نیمی هم له جنګ او جګړې کولو څخه ستړي او ستومانه شوي وه. په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغچی هم ولوړده. یعنې په دې بدمرغه شیبه کې افغان بیرغ هم پر مځکه باندې ګزار سو او د ملي مبارزې بیرغ سر او سپین پر مځکه باندې ولوېده. ملاله د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سوه او دا نعره یې کړله: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دې چیغې د افغان ځواکونو لوېدلې مورال داسې وننګوه چې په یوه پریکنده برید یې د دښمن ملا غوټه ورماته کړل او د دې ورځې جګړه د انګریز په تیښته پای ته ورسېدل. کله چې ملاله میوندۍ د بیرغ اوچتولو ته ور وړاندې سول، نو په دې وخت کې ملاله میوندۍ په جګ اواز سره دا شعر ولوسته: خال به د یار له وینو کیږدم، چې شنګي باغ کې ګل ګلاب وشرموینه، که په میوند کې شهید نسوې خدایېږي لالیه بېننګۍ ته دې ساتینه. دغې چیغې کولو سره، په دغه شعر ویلو سره، د افغانو ځواکونو کوم مورال چې لوېدلی و، هغه مورال په داسې ډول سره راپورته سو او ټول یې داسې وننګوله، داسې په جوش او جذبه یې راوستله چې د انګریزي یرغلګرو په وړاندې باندې یې داسې غشمتوونکې ماتې ورته ورکړله چې ټول انګریزي ځواکونه یې دې ته مجبور کړه تر څو د دغه د جنګ د میدان څخه وتښتېږي او جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. د افغان جسدونو ټولولو په وخت کې د یو پیغلې جسد هم وموندل سو چې د ایوب خان لخوا امر وسو چې همدلته دي د نورو افغانانو سره د منده په شمال غاړه شخ کړل سي. سردار بیا تر ډیره ژوندی و او وروسته مړ شو. یعنې کله چې د افغانانو جسدونه ترولیدل دا داسې یو ستره او نړیواله جګړه وه چې په هغه کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه. نو د دغو جسدونو په د ټولېدو په وخت کې یو د یوې پیغلې جسد هم وموندل سو چې هغه خپله ملاله میوندۍ وه. یعنې د دې جسد وموندل سو نو په دې وخت کې محمد ایوب خان خپل لشکر او خپلو پوځیانو ته امر ورکړه چې د نورو افغانانو سره د یو ځای د منده په شمال غاړه کې د دې جسد شخ کړل سي چې وروسته د دې جګړې څخه سردار محمد ایوب خان تر یو وخته پرې ژوندی و او وروسته د هغه څخه سردار محمد ایوب خان هم د دې دنیا څخه نړۍ څخه یې خپلې سترګې پټې کړلې. احمد سمیم په یو لیکنه کې لیکي چې دته د حاجی للی اسکزی چې عمر یې 130 کال وو او د میوند په جګړه کې یې ګډون کړی وو کیسه وکړل چې ملاله یې په خپل لیدلې ده چې د اغا محمد خوګانی لور وه او کشتی یې د هنګ کاریس په برانه ولاړی وه ولاړوه. یعنی احمد سمیم په خپله یو لیکنه کې لیکلی دی چې دته حاجی للی اسکزی چې 130 کال عمر یې درلودله د میوند په جګړه کې ګډون کړی وو نو هغه ورته کیسه کړې وه چې ملاله میوندۍ هغه لیدلې ده ځکه ملاله میوندۍ چې وه د هغه محمد خوګانی لور وه چې په کشتیو کې ژوند کوه. هغه ورته داسې یادونه وکړل موږ د کلي خلک پر یوه دوکانچه یعنی تکانچه سره ناست وو چې یوه چټه پیغله راغله له سور ټکری یې تر سر تړلی وو او سپین ټکری یې د یوې لښتې پر سر غوټه کړی وو او د جنگ پر لور لاړل. دغه شخص ویلی دی وایي موږ پر یو توکانچه باندې ناست وو چې په دې وخت کې یوه ځوانه پیغله راغله له سور پوړنې یې پر سر وو او یو بل سور پوړنې یې پر یو لښته باندې تړلی وو او د جنگ د ډګر پر لور باندې روانه وه. ویل کېږي چې د ملالی خپلوان اوس د هرات په سینګاران کې پراته دي او له هغې ورځې خپل مړي د میوند په هدیره کې ښخوي. یعنی د ملالی میوندۍ ډېر زیات خپلوان په د هرات په سینګاران کې دي او هلته پراته دي خو له کومې ورځې څخه چې ملاله میوندۍ په د میوند په دغه سوزنده دښته کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړی دی په شهادت رسېدلې ده د هغې ورځې راهیسې څخه د هغې خپلوان ټوله د میوند په هدیره کې چې شکېږي شخیږي. د میوند د نوم د غزنوي دربار نامتو وزیر حسن میمندی ته منسوب دی او هم د شهیدانو پر هدیره تاریخي سیل لري چې په لیدلو ارزي. یعنی دغه کوم میوند نوم چې ورکول سوی دی دغه په خپله د غزنوي دربار یو نامتو وزیر چې حسن میمندی نومېده هغه ته منسوب سوی دی او دغه د شهیدانو کومه هدیره چې د ځانګړي سیل لري چې زیات خلک یې د لیدلو لپاره ورځي او د هغه څخه ننداره کوي. د میوند تاریخي ماته د میوند تاریخي ماته وروسته په لندن کې پارلمان یو سل شل رایو سره د کندهار تحلیه رسمن منظوره او ما پاس کړه. برطانوي پوز د پروګرام لمخه 1301 ایسوي کال د اپریل تر 28 له کندهار ووتل او هغه یې عبدالرحمن ته وسپاره. یعنی په 1301 کال کې د اپریل پر 28 نیټه ټول انګریزان له افغانستان څخه ووتل او افغانستان یې امیر عبدالرحمن خان چې په هغه وخت کې سلطنت چارې په غاړه درلودلې نو په هغه وخت کې کندهار هغوی ته وسپاره. د برطانوي بیرغ د ویشتو توپونو په سلامي سره په اوسنی ولایت کې راکښته او انګریزان او افغانان دواړه په دې توګه د مبتلا مصیبت خلاص ول. یعنی د انګریزانو دغه کوم بیرغ چې وو په ویشتو توپونو سره او په سلامي سره راکښته سو او افغانان او انګریزان دواړه دغه کوم مصیبت دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته سوې وه د دې جګړې څخه ټوله خلاص ول. خو دا چې د کندهار ځینې برخې لکه سویډه کواټه چاغي ژوب پښین او چمن نه دا انګریزانو سره پاتې شول. یوازې یعنی کندهار مشته پاتې سو، خو د کندهار څخه پرته نورې سیمې چې هغه خپله کوټه وه، چاغي وه، ژوب و، پښین وو، چمن وو، همچنان نه ده داسې سیمې وې چې انګریزانو سره پاتې شولې، د هغوی تر ولکې لاندې. معنا دا چې هغوی نیم کندهار په خپله واکمنۍ کې مدغم او له افغانستانه بیل کړه، یعنی نیم کندهار یې د افغانستان څخه جدا کړه. په داسې حال کې چې امیر عبدالرحمن د مرکزي کندهار په وړیا اخیستو سره دومره خوشحاله سو چې د پاته کندهار غوښتنه یې هیره کړل. یعنی امیر عبدالرحمن خان چې کله مرکزی کندهار ترلاسه کړي، یعنی په وړیا سره ترلاسه کړي، مفت ترلاسه کړي، نو دی ډیر زیات خوشحاله سو. د ډیر زیات خوشحالۍ له امله څخه د دا هیر کړه، تر څو د افغانستان د کندهار هغه نورو برخه هم د دوی څخه واخلي. د افغانانو په سیاسي تاریخ کې د میوند انګریز ماتې خورا ستر چانس و، خو چندانې سمه ګټه ورڅخه وانخیستل سوه. یادې وي چې د کندهار ښار د شهیدانو څلور لارې توپونه د همدې ورځې دي چې افغانانو ته په لاس ورغلل. یعنی دغه کومه خونړۍ جګړه چې رامنځته شوې وه، او افغانانو په ډېرې مېړانه سره انګریزي یرغلګرو ته ماتې ورکړه او هغوی یې له کندهار ښار څخه په تېښته بریالي کړله. نو په دغه جګړه کې ډېر زیات فرصتونه افغانانو ته چمتو وه، خو افغانانو د هغو فرصتونو څخه ګټه وانخیستله. او کوم توپونه چې په کندهار ښار کې اوس دغه د شهیدانو پر څلور لارې چې دي، هغه ټوله د هغې جګړې څخه لاسته راغلي دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو یو څه ځینې زده کړي او اوسېږي او په یو څه باندې پوهسي او اوسېږي. د درس په دې برخه کې هم د کورنۍ دندې پر لور راځو. زموږ تاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. مرالی میوند څوک وه؟ لومړۍ پوښتنه. دویمه پوښتنه: په کوم کال کې برطانوي حکومت له کندهار څخه ووتی؟ نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ تاسو درس د نن ورځې د درس پای هیله ده. خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیلې ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست را خلنې شي به رسنه ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د احساسات او افکار په حق لده. دا چې زموږ احساسات او زموږ افکار یو د بل سره څه اړیکه لري او څه ډول یو پر بل باندې اغیزه پرېږدي، نو په دې هیله چې تاسو په دغه لوست راخلنی شي بوره سره مل پاتې سي او د دغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلوو. لومړی سر کې موږ باید لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې احساسات پیژندلي وه، دا چې زموږ احساسات او زموږ احساسات څه ډول رامنځته کېږي، څه دي، په دا موضوع باندې موږ پوهېدلي وو. یو ځل بیا یادونه کوچ خپله احساسات څه دي. احساسات انسان د داخلي حالاتو هغه طبیعي غبرګونونه دي چې هغه د مختلفو پیښو، مختلفو خلکو یا مختلفو شرایطو په وړاندې د احساسات یا دغه عکس العملونه څرګندېږي. چې احساسات لکه خوشي، لکه غوسه، لکه خفګان، ویره، شرم یا داسې نور هر څه د خپل چاپېریال سره موږ ته د تعامل څرنګوالی ښيي چې څه ډول د چاپېریال سره تعامل رامنځته کوي. او دغه احساسات بیا د انسان د ذهن، د انسان د بدن او چلند سره هم اړیکه لري، ورسره تړاو لري. د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لوبوي. یعنی په ژوند کې چې موږ هر څه تجربه کوو، د هغه په وړاندې موږ احساسات لرو او دغه احساسات به هغه څه دي چې موږ پر بدن باندې، موږ پر ذهن باندې، او موږ پر رویه باندې، یا موږ پر چلند باندې خپلې اغیزې پرېښېدي. رځو افکار ته. افکار یا فکرونه به څه دي؟ فکرونه هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو لاره جوړیږي. یعنی دغه پروسه چې انسان یا د انسان دماغ معلومات ترلاسه کوي، هغه معلومات بیا تحلیلوي او بیا ورسته هغه قضاوت کوي. دغه درې پروسه، یعنی دغه درې مرحلې چې سرته رسول کیږي، چې لومړی معلومات لاسته راوړي، بیا هغه موضوع تحلیلوي، بیا ورسته قضاوت کیږي. چې مثلا موږ یو څه خپل د دماغ په وسیله قضاوت کوو، دغه درې مرحلې یا دغه پروسه ته بیا فکرونه وایي. نو فکرونه وایو چې هغه ذهني پروسې دي چې د انسان د دماغ د انسان دماغ د معلوماتو ترلاسه کولو، د هغه د تحلیل کولو او قضاوت کولو له لارې څخه دغه فکرونه جوړیږي. او فکرونه د انسان د پوهې، د هغه د باورونو، د هغه د تجربو پر اساس باندې جوړیږي. زموږ د ذهني وضعیت پریکړو یا تصمیمونو په هکله او عملونو سره هم ډیر مستقیم تړاو لري دغه فکرونه. فکرونه بیا کېدای سي چې مثبت وي، کېدای سي منفي وي، یا هم کېدای سي بي تفاوته وي، چې هغه بیا کولای سي زموږ احساسات او زموږ چلندونه یا زموږ رویه یا کړه وړه په ورځني ژوند کې په مستقیم ډول سره پر هغه باندې اغیز کوي. یعنی همدغه افکار دي چې زموږ په احساساتو کې بدلون راځي، زموږ په رویه کې بدلون راځي، یعنی د یو بل سره ډیر مستقیم اړیکه لري. دغه افکار د زموږ د احساساتو سره، زموږ د کړو وړو سره، زموږ د چلند او رویه سره مستقیم اغیز لري او مستقیم خپل تاثیرات ورباندې پرېږدي. راځو دې ته چې دا احساسات او فکرونه څه ډول یو د بل سره اړیکه لري، یا د دې ترمنځ اړیکه څه ده. احساسات او فکرونه چې دي، لکه مخکې چې مهم یادونه وکړه، فکرونه پر احساساتو باندې اغیز پرېږدي. نو همدغه احساسات او فکرونه یو د بل سره ډیر ژور اړیکه لري، ډیر ژورې اړیکه لري او ډیر ژور تړاو لري. زموږ فکرونه د احساساتو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. یعنی هغه څه چې موږ فکر کوو، د همغه فکر چې موږ په ذهن کې لرو، موږ په دماغ کې لرو، د هغه مطابق احساس موږ په بدن کې راپیدا کیږي. او برعکس، موږ احساسات به هم کولای شي د موږ فکر، د موږ کوم افکار چې دي هغه اغیزمن کړي یا پر هغه باندې تاثیر وکړي. د همدغه د احساساتو او د فکرونو ترمنځ کوم اړیکه چې دا یو ډیره پیچلې پروسه ده چې دواړه برخې، یعنی زموږ د رواني او بدني صحت لپاره ډیر مهمه ده. یعنی هم په رواني او ذهني روغتیا کې، او هم په بدني یا فزیکی روغتیا کې، د دواړو موضوعات یا د دې اړیکه چې دي هغه ډیر مهم دي. زموږ فکرونه او احساسات نه یوازې زموږ د ورځ، زموږ د ژوند ورځنی چارې په کیفیت کې اغیز لري، بلکې د هغې تر شا باندې ډېر د بیلابیلو عاطفي، فزیکی او ذهني حالاتو د جوړېدو او بدلونونو اساس هم دي. یعنې سره له دې چې دغه فکرونه او احساسات زموږ ورځنی چارو باندې خپل اغیز پرېږدي، مثلا څه چې موږ فکر کوو او څه چې موږ احساسوو، معلومدار خبره ده زموږ په ورځني ژوند کې تغیرات راځي، زموږ په ورځني ژوند کې هغه خپل تاثیرات لري. د دې ترڅنګ چې زموږ ورځنی ژوند په کیفیت کې بدلون راځي یا پر هغه باندې اغیز پرېږدي، ترڅنګ زموږ په عاطفي روغتیا کې، یا زموږ په عاطفي جوړښت کې، زموږ په فزیکی جوړښت کې، او زموږ په ذهني حالاتو په جوړولو او بدلولو کې هم رول لري. مثلا کوم څه چې موږ فکر کوو، هغه شاید موږ د مثلا یو بد پېښې موږ سره سوي ده، د هغې پیښې مطابق کوم فکر چې موږ لرو، هغه زموږ په بدن کې احساسات راپاروي، احساسات جوړوي، یا احساسات رامنځته کوي. هغه کوم احساس چې موږ لرو، مثلا په دې وخت کې دغه پیښې په مقابل کې موږ ډېر بد احساس لرو، د خفګان احساس لرو، ډېر ژور، که چیرې موږ همدغه خفګان ته ادامه ورکړو، زموږ په بدن کې یا زموږ ذهني ناروغي رامنځته کېږي، عاطفي روغتیا مو د منځ ځي، او عاطفي مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. چې کله دغه ستونزې سره موږ مخصونه، معلوم در خبره ده عاطفي روغتیا په حق له موږ ویلی و، چې کچيري عاطفي روغتیا ونه لرو، ذهني حالت مو شنوي، زموږ په فزیکی روغتیا یا زموږ د بدن په روغتیا یا فزیکی غړو باندې هم هغه هم بدلیږي، او په هغه کې هم موږ ستونزې پیدا کوو. د دې ترڅنګ زموږ ورځنی ژوند کې هم ځینې ستونزې پیښیږي، چې د احساساتو په درس کې په دې حق له موږ هر څه زده کړو. راځو دا ته چې فکرونه د احساساتو لامل ګرځي. څنګه د زموږ فکرونه، زموږ افکار د احساساتو لامل ګرځي؟ زموږ فکرونه د هغه څه لامل کیږي چې موږ احساسوو. یعنی هغه احساس چې موږ لرو، دا احساس موږ د افکارو څخه رامنځته شوی دی. هر ډول فکر چې ولرو موږ، او تاسو هم هغه رقم احساس هم رامنځته کیږي. کله چې موږ د یو پیښې په اړه ځانګړی فکر ولرو، خاص فکر ولرو، دا فکر د احساساتو د پیدا کولو سبب کیږي. مثلا کچیرې موږ فکر وکړو چې یو څه منفي رامنځته کیږي، نو مثلا د امتحان په اړه، د یوې ازموینې په اړه موږ فکر کوو، یا دغه په اړه موږ سټرس لرو، یا تشویش ور باندې لرو ولوم در خبره ده چې همدغه اندیشنه یا همدغه تشویش چې موږ لرو د زموږ په بدن کې د ویرې یا د استراب احساس پیدا کیږي که چیرې منفي فکر وکړو منفي احساسات موږ ته پیدا کیږي مګر که چیرې د یوې شی پیښې په حق له موږ فکر وکړو بیا مثلا یو نوی فرصت یو د یو څه داسې په حق له موږ فکر وکړو چاغه شوسه یا یو شان نتیجه ولري نو په دې صورت کې بیا زموږ په بدن کې یو د خوشي او هیجان احساس پیدا کیږي نو همدغه افکار هغه څه سوچ موږ ته احساسات را پیدا کوي او احساسات بیا پر افکار باندې تاثیر کوي زموږ احساسات کولای شي په مستقیم ډول زموږ فکرونه اغیزمن کړي یا زموږ په فکرونو باندې تاثیر وکړي کله چې موږ یو خاص احساس وو یا یو خاص احساس لرو مثلا خوشي مثلا ډیر خوشاله یا ډیر خفه یو دا احساسات بیا زموږ فکرونه ډیر ځله شکل ورکوي زموږ فکرونه ته شکل ورکوي مثلا کله چې موږ خوشاله یو موږ مثبت فکر نه کوو او زموږ ذهن چې دی هغه هم د خوشحالي او د خوشي په دې شان پلټه کوي کله چې خفه یو غمجن یو په دې وخت کې به زموږ فکرونه ته منفي افکار زموږ په ذهن کې را پیدا کیږي منفي فکر نه کوو چې دا به موږ ته ځینې مشکلات را پېښوي او زموږ تشویش چې دی هغه نور هم زیاتیږي نو دلته دی چې افکار پر احساساتو باندې او احساسات هم پر افکارو باندې یو پر بل باندې دواړه خپل اغیز لري د فکرونو او احساساتو ګډ تاثیر تر زده چې زموږ افکار او احساسات سره ول پر موږ باندې په ګډ یا دواړه یو ځای پر موږ باندې تاثیر کوي فکرونو او احساسات چې دی هغه یو ډبل سره ډیر ګډ تاثیر لري کله چې موږ یو احساس تجربه کوو زموږ فکرونه هم تغیر کوي او کله چې کوم فکر چې موږ لرو زموږ احساس هم د هغه فکر مطابق تغیر کوي چې دغه ګډ تاثیر لمخې به موږ کولای سو خپل افکار او احساسات د یوې رغندې لارې پر مخ باندې وټاکو مثلا مثبت اړیکه جوړ کړو چې موږ فکر وکړو چې زه دا مثلا د خستونز زه حلولای سم د ستونز ته زه حل لار پیدا کولای سو نو موږ به د ډیر اعتماد د ډیر آرامتیا او د ډیر سکون احساس وکړو چې دا باور بیا زموږ د احساساتو ثبات زیاتوي موږ ته ځواک راکوي او موږ د هم هغه ستونز سره مبارزه کولای سو کچیر موږ خوشاله اوسو یا هیجان ولرو او په همدغه اړه فکر وکړو موږ احساسات هم مثبت موږ نور هم خوشاله کیږو نور هم قوی کیږو نور هم پیاوړی کیږو مګر کچېره منفی اړیکې تراسو کچېره موږ زموږ افکار منفی اوسې فکرونه مو منفی اوسې مثلا زه نسم کولای چې د تبر لاسې سم یا زدات څنګه نسم کولای لاس تراوړم نو دلته موږ ته خفګان پیدا کیږي فشار را باندې راځي دا احساسات به زموږ ذهن ته ډیر منفی فکرونه راوړي دا منفی شان په حق خبرې کوو او احساس مو هم منفی کیږي راځو دې ته چې څنګه خپل فکرونه او احساسات دواړه یو ځای سره مدیریت کړو اول ځان پوهاوی او فکر کول دي د خپل احساساتو لپاره د خپل فکرونو د درک لپاره دا یو ډیر مهم ګام دی کله چې موږ په دې باندې پوسو چې څه احساس کوو ولې دا احساس کوو نو بیا ورسره موږ کولای شو ذهن شي دا راکو او د دې لپاره باید موږ هر ورځ د خپل احساساتو په اړه فکر وکړو د هغه لاملونه او پیژنو د فکرونو او احساساتو د اړیکې پر تحلیل باندې کار وکړو نو دلته موږ کولای شو چې خپل فکر او احساسات دواړه ښه مدیریت کړو ورپسې دا چې موږ باید مثبت فکرونه وکړو مثبت فکرونه بیا د دې لامل کیږي چې موږ احساسات هم مثبت سیم نو هڅه وکړئ چې کله چې تاسو فکرونه منفي سي تاسو مثبت ته بدل کړئ مثلا کله چې په یو مشکل یو ستونزه کې یاست تاسو پر دې باندې تمرکز وکړئ چې څنګه دا ستونزه حلولای شي نه یوازې د منفي اړخونو څخه باید دلته که هر څه منفي وسی تاسو هغه مثبت لوري ته بدل کړئ د مراقبت او تنفس تمرین وکړئ مثلا جوړه سا واخی د مراقبت څخه مطلب د ذهن د آرامولو لپاره د خپل احساساتو د آرامولو لپاره ګام پورته کړئ هر هغه څه چې تاسو آراموي تاسو ذهني فشار او استراب راکموي تاسو هم هغه لاره یا هم هغه فعالیت ترسره کړئ جوړه سا اخیستل هم تاسو سره مرسته کوي چې ذهني آرامتیا ته ورسیږي خپل احساسات وپیژنئ او هغه سم ډول سره مدیریت کړئ د خپل احساساتو په حق له خبرې وکړئ دا مهمه ده چې تاسو په خپل ژوند کې باوري کسان ولرئ دا هغه باورې خلکو سره تاسو خبرې وکړي خپل دا به تاسو سره کومه کوي چې تاسو خپل احساسات وپیژنې او دا هغه احساسات په حق له پوسي او کله چې تاسو په لفظي ډول سره خپل احساسات د نور سره شریکوي دا به تاسو سره مرسته کوي چې ذهن مو آرام شي خپل احساسات ته ارزښت ورکړي کله چې تاسو پوسي تاسو احساسات څه دي نو تاسو باید هغه ته قدر ورکړئ احساس هر احساس یو څه درکوي نو در هغه احساس پر اساس باندې تاسو ګام پورته کړئ پایله کې دا چې د احساساتو او فکرونو اغیز پر فزیکی روغتیا باندې زموږ احساسات او زموږ فکرونه چې دي هغه دواړه یو ځای زموږ پر فزیکی روغتیا باندې خپل اغیز لري په لومړي سر کې موږ او تاسې هم احساسات وپېژندل او هم مو فکرونه وپېژندل. احساسات څه دي او فکرونه څه دي، څه ډول دواړه یو پر بل باندې اغیزې پرېږدي په دې باندې وپوهېدو. اوس راځو دې ته چې دغه احساسات او دغه فکرونه څه ډول یو پر بل باندې پر فزیکي روغتیا باندې اغیزه لري. همدغه احساسات او زموږ همدغه فکرونه دواړه زموږ پر فزیکي روغتیا باندې مستقیم اغیز لري. که موږ مثبت فکرونه او احساسات ولرو په بدن کې زموږ فشار راکمیږي، د زړه ضربان کموالی پیدا کیږي او د انرژي کچه هم لوړیږي. نه د زړه ضربان مو نارمل کیږي، انرژي مو هم زیاتیږي. برعکس که چیرې موږ او تاسې منفي فکرونه ولرو او منفی احساسات ولرو، مثلا په ویره کې اوسو، د غوسه احساس ولرو، د خفګان احساس ولرو، دا بیا زموږ په بدن کې انرژي راکموي او ممکنه ده چې موږ او تاسې د زړه، د معدې یا نورو فزیکي ستونزو سره مخ شو. نو کله چې موږ منفي فکر ولرو منفی احساسات پیدا کوو، او کله چې منفی احساس ولرو د یو شي په حق له منفی افکار زموږ په ذهن کې نور هم زیاتیږي، او د دې سره بیا زموږ منفی احساسات هم نور پسې زیاتیږي. نو کله چې منفی فکر ولرو پر ذهن مو فشار ډیر وي، د زړه ضربان مثلا کچيري په ویره کې وسو یا د شرم احساس کو، د زړه ضربان مو زیاتیږي، انرژي مو کمیږي، نو په دې وخت کې دا هغه منفي تاثیرات د زموږ پر فزیکی روغتیا باندې. کچيري مثبت فکر وکړو او نو معلوم در خبره د مثبت احساس پیدا کوو او په فزیکی روغتیا کې مو هم هرڅه نارمل روان دي. تر نو څه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو هم به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. صورت لرونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني درنو سکونکو هیله د چیرو خو جوړ بیا ستاسو وخت به هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوسته شر اخلاص توایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست رخرنی شي بر سره ملتیا وکي. درنو سکونکو د نن ورځې موضوع مو د مثبت او منفي احساساتو په حق لده. د احساساتو په حق له موږ معلومات لاس ته راوړو چې احساسات څه دي او څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راوستلای شي. نن ورځ وایو چې منفي او مثبت احساسات څه ډول احساسات دي او څنګه زموږ ذهني یا باندې روغتیا ته زیان رسوي. په خپل احساسات لومړی سر کې پیژنو چې خپل احساسات د انسان د داخلي حالاتو هغه طبيعي عکس العملونه دي چې هغه انسان د مختلفو پیښو په وړاندې د مختلفو شرایطو یا هم د مختلفو خلکو په وړاندې دغه عکس العمل ښکاره کوي. یعنی دغه احساسات چې دغه حالات چې دي یا دغه عکس العملونه چې دي هم دغه احساسات، یعنی کچيري موږ د یو پیښې په حق له د یو شرایط د یو ډول شرایطو په وړاندې یا هم د ځینو خلکو په وړاندې خپل عکس العمل ښکاره کوو، هم هغه عکس العمل ته احساسات ویل کیږي. چې دغه احساسات کېدای شي د خوشي احساس وسی، کېدای شي د غوسه احساس وسی، کېدای شي د خفګان، ویرې یا هم شرم احساس وسی. چې دغه ټول احساسات به موږ د خپل چاپیریال سره د تعامل څرنګوالي شي، چې موږ سره ول د خپل چاپیریال سره یا د ټولنې سره یا شاوخوا خپل د اوسېدو د ځای سره په څه ډول سره موږ تعامل کوو. چې دغه احساسات د انسان د بدن سره، د انسان د ذهن سره او د انسان د کړنو سره مستقیم تړاو لري او د انسان د ژوند په تجربو کې هم ډیر مهم رول لري. لوبوي دا چې موږ د ژوند څخه څه ډول تجربه اخلو، بیا کم دغه په وړاندې څه ډول عکس العمل ښکاره کوو، هم دغه عکس العمل شودل زموږ احساسات دي. چې دغه احساسات بیا زموږ پر ذهن، زموږ پر بدن او زموږ په چلند باندې هم اړه لري او هغه تر خپلې اغیزې لاندې راولي. نو دغه احساسات په عموم کې په دوه ډول دي. کېدای شي دا احساسات مثبت احساسات وسی، کېدای شي هم منفي احساسات وسی. مثبت احساسات مثلا هغه احساسات دي چې هغه موږ ته د خوشي، موږ ته د آرامي او د خوشحالي احساس راکوي. مثلا د خوشي احساس یو ډول مثبت احساس دي. دا هغه احساس دي چې کله چې موږ د یو بریا په وړاندې یا هم د شي پیښې څخه یا په عمومي ډول سره د خوشحالي په وخت کې موږ دغه احساس تجربه کوو، چې دته د خوشي احساسات ویل کیږي. کله چې موږ خوشاله یو، بیا موږ خپل ژوند ته هم په مثبته طریقه سره ګورو، خپل ژوند ته شمالو میږي او کولای شو چې د نورو سره، د نورو خلکو سره هم شي اړیکې جوړې کړو. بل مثلا د مثبت احساس د محبت احساس چې محبت بیا د یو شی سره د یو کس سره موږ د ژوري اړیکې د درناوي او د پاملرنې احساس په مشکره پیدا کیږي او دغه محبت یا د مینې هم د انسان په اړیکو باندې د چې انسان سره ډول اړیکه جوړي د هغه په د اړیکو په جوړولو کې ډیر مهم برخه اخلي او ذهني آرامتیا سبب هم ګرځي هر څومره چې د مینې او محبت پر اساس باندې یو اړیکه جوړوي هغه کې د ټولنې د خلکو سره اړیکه وي هغه کې همکارانو د دوستانو د کورنۍ د غړو ترمنځ اړیکه وي دا انسان ته یو ډول ذهني آرامتیا ورکوي بل مثلا مثبت احساس د امنیت احساس دی چې دا هم یو ډول ذهني سکون دی یو ډول ذهني آرامي دی چې انسان پیدا کوي کله چې موږ په یو ځای کې په یو شرایط کې یا په یو چاپیریال کې خپل ځان په امن کې احساس کو یا د خپل ژوند په حق له موږ اطمینان ولرو دا د امنیت احساس دی چې دا احساس هم موږ ته باور راکوي چې موږ د خطر څخه خوندي پاتې یو د خطر څخه لري یو او دا هم یو ډول ذهني سکون ذهني آرامتیا انسان ته وربخشي بل د مبارزې او هڅي احساس د چې مبارزه یا هڅه کله چې موږ په یو هدف باندې تمرکز کوو یا موږ فکر ټول پر یو هدف باندې تمرکز مو ټول په یو هدف باندې وي او هغه ته د هغه هدف ته رسیدو لپاره ډیره سختي تیر کو یا په سختي سره وکولای شو هغه هدف ته ورسیږو نو موږ د بریالیتوب احساس کوو یا د بریا احساس کوو چې دا احساس بیا د هدف د ترلاسه کولو سره یو ځای خوشی رامنځته کوي او دغه د مبارزې او هڅې احساس کچېږي موږ په ګډه تمام سي یا مبارزه وکو هڅه وکو بلاخره بیا هغه څه چې غواړو هغه ته ورسی شو دا هم د انسان په وجود کې د خوشحالي احساس رامنځته کوي او کله چې خوشحالي رامنځته سي یا مثبت احساس رامنځته سي ذهني آرامتیا مو هم شکیږي موږ ذهنن سکون او آرامتیا پیدا کوو او تر څنګه خپل ژوند خپل چې شاوخوا خپل چاپیریال خپل ټولنې ته هم په مثبت نظر سره ګورو بل ډول د مثبت احساسات څخه بل ډول چې دی هغه د شکرګزاري احساس دی چې دا احساس به هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو په هغه باندې موږ راضي ووسو او د هغه ټول شیانو قدر وکړو چې هغه موږ په خپل ژوند کې لرو مثلا که چې هغه کورنۍ وي که چې هغه دوستان وي یا هم نوې فرصتونه وي هر هغه څه چې په ژوند کې لرو د هغه قدر وکړو او د شکرګزاري ادا کوو یا شکر وباسو نو دلته دغه احساس یا دغه کار د احساس د خوشحالي او د ارزښ د زیاتوالي سبب ګرځي په موږ کې خوشحالي نور هم رامنځته کیږي په هر اندازه چې موږ تاسو د یو څه قدر وکړو په هغه اندازه د هغه شتو په وړاندې موږ خوشاله کیږو د خوشحالي او د رضایت احساس پیدا کوو نو دا هغه ځینې مثبت احساسات دي چې د انسان د خوشي د سکون او د ذهني آرامتیا سبب ګرځي کچیره دغه مثبت احساسات موږ ولرو کچیره د امنیت احساس ولرو مبارزه او هڅه وکړو د شکرګزاري احساس ولرو ترڅنګ کچیره دغه مثبت احساسات په خپل وجود کې زیات کو یا هڅه وکړو چې همیشه مثبت احساس ولرو نو دا دغه کارونه یا د مثبت احساسات به موږ ته څه ګټه ولري اول دا چې کله دغه احساسات موږ په وجود کې رامنځته سو یا کله چې موږ دغه مثبت احساسات درلوده د هم دغه مثبت احساسات په شتون کې فشار یا ذهني فشار به ډیر کم زموږ پر ذهن باندې یا د خفګان احساس به په مشکل زیات نه پیدا کیږي او دغه احساس به زموږ ذهن زموږ بدن نور هم پیاوړی کوي زموږ ذهني او بدني روغتیا نور هم زیاتوي او په ټولنیزو اړیکو کې به هم موږ پیاوړی وسو کولای سو په شاسانی سره ټولنیز اړیکې جوړې کو ځکه کله چې یو انسان خوشاله وسی کله چې یو انسان ذهني آرامتیا ولري هغه کې مثبت احساسات وي هغه د هر څه څخه راضي وي او په خوشحالي سره کولای سي د خلکو سره اړیکې جوړې کی د خلکو په منځ کې وسی د خلکو سره خبرې وکي نو دلته ټولنیز اړیکې هم شکیږي او د دې ترڅنګ مثبت احساسات بیا موږ ته د انګیزه راکوي چې په خپل ژوند کې باید پرمختګ وکړو او په ژوند کې په شتو غسرم د پرمختګ کول کې دغه مثبت احساسات موږ سره مرسته کوي موږ ته د روحیه راکوي د انګیزه راکوي چې نور هم هڅه وکړو نور هم مبارزه وکړو تر څو دغه ښه ژوند مو نور هم پسې شو سي او یو ښه ژوند موږ نور هم ترلاسه کړو د احساسات بل ډول چې دی هغه بیا منفي احساسات دي یعنی منفي احساسات هغه حالات ته ویل کیږي چې په هغه کې انسان د خفګان د ویرې د غصې د اندېښنې او یا هم په نورو نه خوشي په وخت کې دغه احساس دی تجربه کوي مثلا خفه وسی یا د یو څه څخه ویره لري یا هم داسې یو حالات وي یو داسې وخت وي چې هغه ورسخه ناخوښه وي یا هم مثلا د قهر احساس لري چې دغه احساسات بیا منفي احساسات دي د احساسات بیا ممکن مشته موقتی راحت راکې مثلا د کچیر د قهر احساس لرو په هغه هم هغه کړه کله چې خپل غوسه خالی کوو یا خپل قهر خالی کوو پر هغه محل شاید مشته یو ډول موقتی آرامي یا سکون راکی مګر کچیر دغه اوش محله پات کېدل یا دغه احساساتو اوش محله دوام چې ډیر دوام ولري او زیات وخت دوام ولري مثلا کچیر هغه قهر وسی کغه خفقان وسی کغه ویره وسی یعنی اوج مهاله وي په دې وخت کې به دا کې دایسي چې ذهني او فزیکی روغتیا لپاره توان ورسوي هم په ذهني لحاظ موږ نارام وسو او هم موږ ځینی فزیکی برخو کې روغتیا مو د ستونزو سره مخامخ کیږي موږ ته ستونزې پېښوي د منفی احساساتو د جملې څخه یو هم غوسه ده چې غوسه هغه احساس چې باغه کې د یو څه مثلا کدای شي چې هغه ونه وړه پیښه وسی او یا هم د یو نفر یا د یو کس د غلط رویه لامل د هغه احساس رامنځته کیږي مثلا یو ډېر بد پیښه واقع شوی ده یو ناوړه پیښه واقع شوی ده که داسې یو څه وسی چې هغه زموږ خوښ ونه وسی زموږ د توقع زموږ د هڅو یا زموږ د خوشي خلاف څه وسی او یا هم د یو کس غلط چلند یا غلط قضاوت په کله کم اکسلامل چې مشکاره کوو یا کم اکسلامل چې موږ په وجود کې پیدا کیږه مغه ته غوسه ویل کیږي چې غوسه د ذهن د بیارامي سبب ګرځي ذهن منارامه کیږي او کچیر د قهر یا د غوسه کنټرول نسی نو بیا ممکن شخړې رامنځته شي یا هم زموږ اړیکې د ستونزو سره مخامخ شي مثلا یو مثال دا چې کله د دوو کسانو ترمنځ خبرې اترې جریان لري یا مقابل نفر یو څه وایي دا یو څه چې هغه زموږ خلاف وسی یا زموږ خوښونه وسی او دلته زموږ قهر او پاریږي که چیرې خپل دغه قهر یا د غوسه کنټرول نکو او سمدستي عکس العمل ښکاره کړو نو دلته حتما موږ یو څه وایو یو بد څه وایو یا شخړه کوو یا داسې یو دلایل وړاندې کوو چې هغه زموږ اړیکه یا د مقابل نفر سره کوم اړیکه چې موږ لرو هغه د ستونزو سره مخامخ کی هم لمنځه ولاړ سي هغه اړیکه نو باید په سم ډول سره کنټرول سي بل ډول بیا د خفقان احساس دي چې دا بیا د یو دردونکي پیښه په وړاندې هم د ذهني او عاطفي ځواب په توګه دا احساس څرګندېږي یو دردونکي پیښه واقع شوی ده هغه په وړاندې کم بد احساس چې موږ لرو هغه ته خفقان ویل کیږي چې دا احساس بیا مشته دا احساس راکوي چې موږ په ژوند کې کم ارزښت یو یا ارزښت نه لرو او هم د ژوند هدف ترلاسه کول سخت دي نو کولای شي خپل هدف هتا او پیژنو او دغه د لپاره کار وکو یا هڅه وکو چې خپل هدف ته ورسیږو دغه څه د منځځي کله چې انسان د خفقان احساس کوي هغه خپل ځان ډیر بی ارزښته احساسوي په ژوند کې خپل هدف د لاسه ورکوي خپل هڅې ته دوام نور کینو دا هم یو ډول منفي احساس دی بل هم د ویره احساس چې یو خطر په حق له یو کس ویره لري یا هم د وی نه معلومه نتیجې په وړاندې یا یو داس یو کار چې د هغه نتیجې نه وی معلومه مشبيره لري کچیر د دې کار نتیجه منفی وسی یا کچیر مثلا د دې کار نتیجه غلطه وسی یا زموږ د توقع خلاف نتیجه وسی نو هم کېدای شي چې دا ویره د یو خطر په وړاندې وي هم کېدای شي چې د وی نه معلومه نتیجې څخه بیره وي چې دا بیره هم زموږ د ژوند پرمختګ لپاره هم په ټولنیزو اړیکو کی از موږ د پرمختګ مخه نیسی او موږ ته اجازه نه راکوي ترسو پرمختګ وکو او یا هم وکولای شو چې د یو څه لپاره کار وکو نو دا هم یو ډول منفی احساس دی بل د شرم احساس دی چې کله انسان یا یو څوک د خپل ځان په حق له منفی قضاوتونه کوي خپل ځان په خپل کچیر هغه مثبت مو زه د منفی قضاوت کوي او د شرم احساس کوي خپل ځان مثلا د ثروتونو یا هم د نورو کسانو په وړاندې د ځان بی کفایت احساسوي ځان نیمګړی احساسوي ځان تر ټولو کسانو کم احساسوي چې دلته بیا د ځان باور یا هغه انسان چې یا هغه باور چې باید یو انسان پر خپل ځان ولري هغه راښکته کیږي او د شرم احساس پیدا کوي بل منفی احساس هم د سټرس یا استراب احساس دی چې پدې کې د یو ناپیژندلې یا هم د راتلونکو په حق له مجندېشنه لرو یو څه نه دی واقع سی یو څه نه دی پېټ سی نه پیژنو نه په خبر یو چې څه به وسی د یو معلومې نتیجې په حق له یا هم د خپل آینده یا راتلونکو په حق له مجندېشنه لرو چې د طبي سټرس یا استراب ویل کیږي چې کچېر امتحان ولرو د امتحان په حق له د هغه د نتیجې په حق له یا هغه د سوالونو په حق له کله کله مجندېشنه لرو دغه سټرس یا استراب ویل کیږي چې دا هم ممکن زموږ پر ژوند باندې زموږ پر ذهن باندې منفي تاثیرات رامنځته کړي مثلا کوم کسان چې سټرس لري هغه نسی کولای چې تمرکز وکړي پر یو څه باندې کچیر هغه امتحان هم اوسي دی نسی کولای چې پر خپل امتحان باندې تمرکز وکړي نو دا سټرس هم یو ډول منفي احساس دی دا منفي احساسات ډیر زیانونه لري کچیر دا احساسات د اوږدې مودې لپاره وي کچیر مثلا اوږد مهاله وي نو دا زموږ پر ذهن باندې ډیر منفي تاثیرات لري زموږ فزیکی روغتیا هم د ستونزو سره مخامخ کوي. د احساسات ممکن د ځان باور او د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هم موږ ونسو کولای چې کار وکړو او ځینې ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. راځو دې چې څنګه خپل دغه احساسات مدیریت کو د منفي احساسات. اول هڅه وکړئ چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ چې ولې د منفي احساسات تاسو ته پیدا شوي دي. ورپسې هڅه وکړئ چې مثبت فکرونه وکړئ، د مثبتو شیانو په حقله تاسو فکر وکړئ چې د مثبت فکر کول هم فشار یا ذهني فشار راکموي. تر څنګ تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، ورزش وکړئ او هڅه وکړئ چې د خپل احساساتو په حقله د خلکو سره خبرې وکړئ، د خپل دوستانو سره، د خپل ملګرو سره، چې دا د احساسات د منفی احساساتو د مدیریت تر ټولو ښه طریقه ده. دغه احساسات ټول طبیعي احساسات دي، نو باید که هم دغه احساسات زموږ پر ذهن، بدن او ژوند باندې ډیر تاثیرات لري، موږ باید هڅه وکړو چې په ښه ډول سره یې مدیریت کو او د مدیریت کولو څخه وروسته به موږ کولای شو چې یو سالمه او خوشاله ژوند ولرو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل. Thank you.